په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د دې خبرونه زیاته برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې چې دواړه د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه دي. لومړی خبرونه د مخکخو خزو دا او دوی مهم نیمه نړۍ ده. و تر دې خبرونه مخکې په مخړې د دې سات خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو سر ټکی د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیر ماښام راهیسې د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولې دي او یوې 13 کلنې سعودي نجلۍ د تالینډ په پلازمینه بینکاک هوایي ډګر هوټل کې خپل ځان بند کړی وایي هغه د خپلې کورنۍ له ځورونې تښتېدلې او غواړي استرالیا کې سیاسي پناه واخلي. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتي وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو کوشش کړي. د وایي که خدای کول دا موضوع په نږدې وخت کې حل شي سیمې ته مخبر کسان لیږل شوي. دوی له انجینر زلمي سره خبرې کړي ولسوال هم ژمنه کړي چې په دوه درې ورځو کې به آزاد او ستونزه به هواره شي. د بغلان چارواکي وایي د ولسي جرګې کاندید زلمی زهیر پرون په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې شاوخوا اووه میاشتې مخکې هندي انجینران هم تختول شوي وو چې د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیر ماښام راهیسې د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولي. د دې وزارت وایي نجیب دانش پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان د خلکو په مرسته پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي دانش په خبره له دې ډلې دوه کسانو خپله پولیسو ته ځانونه تسلیم کړي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفاده په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه زورواکو غوښتنه کېږي چې له وزارت سره حساب او کتاب وکړي. د ښاغلي دانش په حواله که دغه کسان حاضر نه شي د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل، د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغه څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوې موافقې سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. خو د چین د سوداګرۍ وزارت تېره جمعه ویلي وه دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او شي جین پینګ ورباندې تیر میلادي کال په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې موافقه کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی به له سوریې چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي خبري اژانس سنادولو رپورټ ورکړ چې په پام کې ده دواړه مشان روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا کرملین ویان دمیټری پیسکوپ تایید کړي چې دواړه رهبران به ډېر زر سره وګوري. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پوتین او اردوغان وروستی ورده سمبر په لومړۍ نیټه په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په مهال کتلی وو. په سوریه کې له اوو کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. که څه هم روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي خو د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د بیلابیلو دولت ضد ډلو تر شا ولاړ دي. یوې 13 کلنې سعودي نجلۍ د تایلند پلازمینې بینکاک هوایي ډګر په یو هوټل کې خپل ځان بند کړی وایي هغه د خپلې کورنۍ له ځورونې تښتېدلې او غواړي استرالیا کې سیاسي پناه واخلي خو اوس یې لاره بنده شوې ده. رحف محمد القنون د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو کې د پوسټونو خپرول پایل کړل او پر خپل ټویټر له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي وایي کله چې له کویټ څخه بینکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قنون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویټ ځکه وتښتېده چې کورنۍ یې پسې هلته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلینډ له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د دې سعودي نجلۍ په وینا کله چې په بینکاک کې له الوتکې کوزه شوه ونیول شوه ورته ویل شوي چې بیرته به کویټ ته واستول شي. نوموړي وایي که داسې وشي نو په کویټ کې به د دې ورونه او کورنۍ ورته انتظار کوي او دا به ووجل شي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت بیا غیدا رد کړی چې ګوندې د دې نجلۍ پاسپورت دوی باطل کړي. سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې القانون د تایلند د سفر له قوانینو د سرغړاوي په تور تایلندي چارواکو نیولې ده. ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د قضیه له نږدې څاري او هڅه کوي چې له دې نجلۍ سره د خبرو اجازه ترلاسه کړي څو پوه شي چې آیا هغه د نړیوال خوندیتوب او مسؤلیت د قوانینو لاندې راسي او کنه. او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د مرکچیانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ پرونیو مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. دوی هڅه کوي د بودیجې پر سر په یوه موافقه سلا وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځینو برخو پرچاوي پای ته ورسیږي. د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړو پر سر له سپینې ماڼۍ سره د ډیموکراټانو اختلاف د دې سبب شو چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې پرچاو شي. دا وو خبرونه.
مخکخی خزی
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. وړاندې مو د مخکښې ښځې اونیزې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تاسې د فعال افغان میرمنو د ژوند او کارنامو خبرېږئ. د دغې خپرونې د لړۍ په دوام نن د عزیزي اتلوالۍ د عزیزي اتلوال له ژوند او مبارزو خبرېږئ. ډاکټر عزیزه اتلوال نږدې 50 کاله مخکې د کابل پوهنتون د طب له پوهنځۍ فارغه شوې، بیا سویډن ته کډواله شوې. هلته له 1.5 کالو ژوند وروسته اوس بیرته افغانستان راستن شوی او د تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار کې د علامه رشاد په نوم د یو روغتون کې خلکو سره په طبي برخه کې مرسته کوي. هغه مدني فعال ده، د کندهار د سولې محلي شورا غړی پات شوی او تر څنګ یې د ولایت د شاروالۍ د مشورتي بورډ غړی ده. نوموړي له نیکه مرغه دا وخت له کندهار زموږ سره د تلیفون په اړیکه وصل ده. وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو تاسې د هغې له نورو فعالیت تونو هم خبرې گئی، نو د خبرونه ته بلنه در کوم چې تاسو د پای را سره واوري او په خبرونه کې تاسو درنه اوردونکو هم کولای شئ را سره ګډون وکړي. په خبرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0999015 او 0978225. په دغه شمیرو تاسو اړیکه را سره نیولای شئ، خو وروسته لاغې تاسو اړیکو ته ځواب ورکوو کله چې تاسو د عزیزي اتلوال ژوند په بشپړ معنا خبر شوي او دغه پاړه مو ډیر څه واوریدل. اتلوال خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی دی. بخښنه غواړم چې زه دغه خبره تصحیح کړم چې اتلوال نه بلکې وطنوال.
خامد اتلوال اوریدل او پارسلات باندې خده چې په شروع کې تصحیح شو.
نو د کندهار د ښار په زړه کې دنیا ته راغلی یم او لومړني منځني او لوړې زده کړې مې د کندهار په ښار کې البته د لیسې په سیلیا کړې دي. پس له هغه په 1949 کې زه کابل پوهنتون ته موافقه شوم د کانکور د لارې او د طب پوهنځي څخه د 1956 کال د دلګې په میاشت کې فارغه شوم. البته نو 50 کاله نه کیږي، تقریبا 40 کاله ده.
نږدې هم دومره تاسو په کوم او 43 کاله تقریبا کیږي چې تاسو په طباوت او دې برخه کې کار کوئ.
بله، نو په لومړي سر کې د کندهار چون 40 کاله یا 40 کاله په یو لحاظ چې وایو افغانستان د جنگ جګړو میدان سو او زه مجبوره سولم مهاجرت ته. زه له نیکه مرغه و سویډن ته په دغه باندې اړه سولم په
کډوالۍ باندې چې باید تللی وای.
کډوالۍ باندې زه بخښنه غواړم، زه باید لومړی و تاسو ته سلام ووایم او ټول ولس افغانانو ته که په بهر کې دي او که په داخل کې دي خپل سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. ما به وبخښي چې ما د مخه دغه اصلاحي توجه وکړم.
موږ بخنه غواړو پر صورت باندې بالکل خبرونه د همدې لپاره ده چې ولس او خلک ستاسو سره آشنا شي وي. تاسو خپل ژوندلیک تر ډېره پخه توګه بیان کړه دغو نیټو سره چې تاسو کله فارغ شوي، څومره کاله کې خدمت مو کړی دی او یا سویډن ته لاړئ. نو تاسو تر ډېره برخه تقریبا د ژوند په سویډن کې میشت شوي، بیرته افغانستان ته د کومې هغه ژمنې سره راستنه شوې یا د کومې ارادې سره چې دلته تاسو استوګن یا خلکو ته خدمت کوئ؟
زه یو افغان یم او بیا د کندهار اوسیدونکی یم. په یو حساب چون وینه مې پښتنه ده، په هغه خاطر مې دا مینه او وینه د وطندارانو څخه نه بېلېږي. د لومړۍ ورځې څخه چې زه کډواله شولم، هوډ مې دا و چې زه به بېرته خپل هېواد ته راګرځم، او نه مې غوښتله چې په فزیکي ډول مې د زړه هیلې پرته له افغانستان څخه له خاورو سره خاورې. نو په دې لحاظ باندې ټول وخت چې ما هلته ژوند کړی دی، دا تنده او عطش مې په وجود کې وو چې زه باید بېرته خپل وطن ته راوګرځم. ځان مې د دې اولس پوروړی باله او هیله مې دا وه چې خپل اولس ته د خدمت جوګه وګرځم.
نو ډاکټر صاحب محترم، څومره کلونه کېږي چې تاسو بېرته راستنه شوې؟ د سویډن ژوند په اړه خو موږ یادونه وکړه، تاسو هم ویل هلته نږدې شاوخوا دېرش کاله پاتې شوئ. اوس دلته څومره وخت کېږي چې فعالیت کوئ او په کومو برخو کې ولس ته ستاسو خیر ښېګڼه رسېدلې ده؟
زه خو تاسو ته مې عرض کړه، شوروویانو تر یرغل وروسته سویډن ته مهاجر شولم. نو تقریبا اوه کاله کېږي چې زه بېرته وطن ته راګرځېدلې یم، چون د ژوندانه شرایط مې داسې وبلله چې زه کولی شم دلته ژوند وکړم او په خپل مسلک کې ولس ته خدمت وکړم. زه د اوه کالو راهیسې چې په کندهار کې ژوند کوم. البته د مخه تر هغې مې درخواستي وکړلې وه دولت ته چې وکولی شم په دولتي چوکاټ کې زه کار وکړم. متاسفانه ما ته ځای نه و. وروسته چې مې فکر وکړ چې زه خو په هېڅ شي چا ته اړه نه یم، دولت په چوکاټ کې زه هېڅ ضرورت نه لرم چې د چا سره مصلحت وکړم، ځکه زه خپل مسلک لرم او د ولس سره او خاورې سره مینه لرم. نو ولې د خپل پوهاوی چې لرم دا د خلکو په خدمت کې کښېنږدم، او ما خو د خپل ملکه څخه څوک نه شي ګرځولی. نو همدا وجه وه چې رالم دلته مې علامه رشاد په کلینیک کې، چون علامه رشاد به ټول نړۍ ته معلوم دي، خاصتا په افغانستان کې یو ادبي ستوري و. د هغه د نامه لپاره ما لزه نو دا کلینیک ما ور دي چې زه باید په دې لاره کې ولس ته خدمت وکړم. دلته ډېر غریبي او بېچاره ښځې د خپلو ماشومانو سره راځي، موږ به دې ته مفت خدمات عرضه کوو. البته په صحي چارو کې او د دې تر څنګ موږ ودی ته لارښوونې هم کوو، صحي خدمات په برخه کې او اجتماعي پوهاوی ودی ته په هغه ورځ چې دی راځي هلته موږ داسې پروګرامونه لرو چې د دې سره د همکاري لرو. په یمن کې د مدني فعال په حیث هلته په کندهار کې په بعضې غونډو کې مې هم برخه اخیستې ده. نو د ساروالی مشورتي بورډ غړی سولم، ملزه شدی چې ګونډه خدای وزما د مشورو څخه چې زه د بهر څخه تجربه لرم، د محیط ساتنې او د چاپیریال د ساتنې په هکله، د صحي خدماتو په هکله وکولی شم چې ښه مشوره په دې بورډ کې سروالی
چارواکو ته ارزک. او په دې برخه کې تاسو څه تجربه لري یا مو لیدلې دي؟ شاوخوا یو نه وړاندې چې د شاروالی په ستا باندې کوم کانفرنس په کابل کې، هلته تاسو د کندهار په غوستون باندې ډیر په وضاحت غږېدلې وای، هغه برنامه چې جمهور رئیس هم پکې اشتراک کړی و. نو لامدې عمل موږ هم هڅه وکړه چې تاسو په دغه خبرونه کې را سره وای، او د یوې مخکښې ښځې په توګه چې تاسو د ولس ته کار کړی دی، یا په ستونزو خبر یې او یا د وطنوالو هیوادوالو ستونزې تر یو ځایه رسولی دي او یا غواړی ورسوي د دغه خپرونې لارې لا ورسره آشنا شوي وي او دوی له تاسو د تاسو له کارنامو سره آشنا شوي. نو ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره یې. اوریدونکو ته به هم شمېر یو ځل بیا وایم، ځکه ستاسو د کارنامو په اړه به غواړي لا ډېر پوه شي او یا به پوښتنې لري ستاسو د ژوندانه او مبارزو فعالیتونو په اړه. نو شمېره به ورته هم تاسو تلیفون له لارې راسره اوسئ. درنو اوریدونکو، شمېرې مو دي 0999 45 45 او 0978225 زموږ سره د اړیکو شمېرې دي. خپرونه د مخکښې ښځې ده او په افغانستان کې د ښځو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده. دا ونۍ تاسو د ډاکټرې عزیزې وطنوال د ژوند او فعالیتونو سره آشنا کېږي او خبرېږي چې تر دې دمه یې وویل هغې څه کارونه کړي دي او لا څه کول غواړي. وړاندې به په خپرونه کې په همدې هم غږېږو. نو اوریدونکي، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې په دې برخه کې راسره شته، هغوی ته به ځواب ورکوو، وخت به ورکوو تر څو د دوی هغه نظر یا تبصرې یا پوښتنې هم تاسو ځواب کړي وي د خپرونې له لارې. تاسو راسره یې مهرباني.
احمد خان یم، د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ.
ډېره مننه احمد خان، خپرونې ته په خیر راغلې، ستړي مشي.
تاته او د ګراني مور ته د خیر سره ستړي مشي وایم او سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو زموږ خبرونه اورئ. حتمن د فعالیتونو سره آشنا شوي چې هغې تر دې دمه څه کړي دي، تاسو د هغې کارونو ته په څه نظر ګورئ او یا په راتلونکي د هغې د لا ځلېدا لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟ مهرباني.
صاحب، موږ ډېر سخت خوشحاله سو په دې خبره باندې. زه خپله فلحال که څه هم په یو ډېره لرې ګزاره لرم، مګر چې څومره زه خبر شوم چې دلته وطن ته راغلې ده او دا په دا خدماتو کې د برخه لري، ډېر یو خبره ده محبوبه ښکاره سوله. خو یا هم نور غواړم چې د خیر سره نور د خپل فعالیتونو پسې شراخه کې او زموږ تر ساحو پورې هم را ورسوي په هر شکل.
احمد خان، هغه د تباوت په برخه کې کار کوي، باوجود چې بهرنۍ نړۍ کې هم ګرځېدلې ده، ما بیرته ولس د خدمت لپاره راګرځېدلې ده تر څو دلته دوی ته یو خیر ښېګڼه او ګټه رسېدلې وي. تاسو د هغې دغې نظر ته یا دغې هڅې ته په کوم نظر ګورئ؟
خو دغه نظر په خاطر باندې په تباوت په لحاظ باندې یو خدمتي او د چ مدني فعال د بل خدمتې د خیر سره نو په دغه تمر په نیک نظر باندې ګور او زموږ په ځلو کې ډیر محبوبیت د مور پیدا کړی چې د دې سره د خیر سره دا او د خپل د وطن حب او محبت او لطافت سره په ځړې کې وو او دا
مننه
په جنیت باندې راځه.
مننه. وړاندې په ستونزو په دغه موضوعاتو هم غږېږو، درسته د لاستار وړن تر څنګه به لګڼو دغه ځای ته د رسېدو برخه کې لګڼو ستونزو سره هم مخ شوي وي، هغه به هم اورو. نو خپرونه کې راسره اوسه، مننه چې تاسو د هغې د کار ستاینه وکړه. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو، دا وخت راسره تلیفون په اړیکه کې شته، ستړي مه شئ. اړیکه مو راسره وصل ده، خبرې وکړئ. نو دغه تلیفون څه مشکل درلوده، فکر کوم ستونزه وه، اړیکه شلیږي. بل ته نوبت ورکوو چې زموږ تخنیکي همکار وید الله او بیبي راسره وصله وي. دا وخت تاسو راسره ستړي مشئ.
السلام علیکم.
بل اردونکو ته وخت ورکوو، ستاسو پوښتنه به ځواب وي د خپرونې له لارې راسره اوسئ. تاسو راسره دا وخت، ستړي مه شئ. د ډاکټر عزیز وطنوال د ژوند او فعالیتونو سره د دمه لږ ډېر آشنا شوي، څه پوښتنه مبارزه یا تبصره نظر پیغام به لرئ؟ مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني. ازادي راډیو د مخکې خزي خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه دا خبري
دا ډاکټر صاحب په باریکم پښتنه کوله چې دی په کم بس کې
طبابت کم بچ کی دی تعلیم کری دی ماشومان پا باری کی دی نو پا ری چی خدمت کری دی
او تاسی که خپل زن معرفی که کم زن ماری کنی بلی پا مننه خیر حسین ننګرهار کوټ نه وای بل اردوونکو ته وخت ورکو بیرته د خبرونې پی د لړۍ په دوام یو وخت تاسو ته بیرته درګرځو خدا به تر دې دمه وروستي اوریدونکي وي چې بیا ډاکټر صاحب ته ورګرځو چې هغه هم د تلیفون په لیکه منتظره ده ستړي مشي وعلیکم السلام سر محمد مهرباني
اول خدا ډیره مننه ترې کوو چې بیا خپل آزادي خپل وطن ته راغله دا یو ډېر لوی لاوونه ده چې بیا کړې ده او بله دا مونږ دا مننه هم ترې کوو چې د خندار یو انار غونسې لیدل باندې به ونه کړو مونږ دا پوښتنه هم فورکۍ نه کوو چې فورکۍ ته اوس داسې خدمت وطن ته وکړه چې کوم په سیاست کو کی آرا مس خراب مکه کې په سیاست کې ګډ دی کورې او که په سیاست کې ګډ اسوري نو دا چې ټول باجی وی له تدا دې موږ مشران چې ووسی کوي کور کې و سلام پی پیرا
ډیر مانا سردار مود هم دې د ماغې خبرونه په پیل کې ویل چې لومړی کې هڅه وکړه اما اوس د هغه څل لارې ولس خپل خلکو ته خدمت کوي چې هغه په خو از د کړي او کسب کړي دي چې هغه تبابت دی او ویل د خلکو سره څه ډول وړیا مرسته کوي نو ډاکټر صاحب محترم د ستاسو د پاړه باندې د ځینو اوردونکو نظرونه او تر ډیره ستاسو د هڅو ستاینه کوله زین پختنه هم تاسو ته راځي به کاغذ جواب شي مهرباني
بله زه و ټول دوستانو ته خپل حسنیت را تر شو یو خاصه تو د احمد خان د روزګان څخه چې ما ته مور خطاب وکړي دې خلانه زما د دې ځای چې زما سیم د دې ته قزاقي چې زه ډیر خلکو ته زوی وایم نو زه په دې د دې په دغه خطاب باندې ځاړم او واقعا زه واړم چې یو مور په هیڅ یا د مشر خور په هیڅ و دې ولست خدمت وکم احمد خان سره بیا یو بل مشابه وچل ورو چې زما خاوند هم د روزګان وو په دا خاطر چې وطنوال نومرم محمد هاشم وطنوال چې د روزګان د ولست استازي وو په ولسی جرګه کې نو هغه شهید سو او د دې سره څه خاص نه لرم زه روزګانیان او یو خاص احترام ورته لرم نو دا دې کار کومه په دغه برخه کې د ولست لپاره دا بل دوست چې فکر کوم نرمن و چې پښتنه وکړه چې په کندهار کې ډېر شي د کندیانې سي دي زه څه خدمت ورته کوم زه د سی اقتصادي یا د انجوګانو په برخه کې بخښنه غواړم خدمات معنی دي ارزه کړي ما خپل په هوای د ټول ولست خدمت کې شي دي او کوشش کوم چې کومه مادي ګټه ورسیږي او کومه مسلکي ګټه یې کوشش کوم چې دا همکاري وسره وکم البته چې په واسه مستوي دي د کندی د یتیم د دوی لاس نیوی نکړي پر یا کې نه راځي دریم ورچ د دغه پښتنه وکړل چې زه په چیش کې تخصص لرم او څنګه غواړم ځلان ځلان جواب
ورکړم بالکل هغه جواب اخلي صرف
او د زما د تخصص په حق له پښتنه وکړل دلته خو چې سړی پاره رسې د فاکولټي څخه البته د عمومي او اساسي ذکر د طب په برخه کې نو ما خپل تخصص د عمومي داخلي په برخه کې په سویډن کې اخیستی دي البته هلته هم د دې هغه رچو اوشته چې د مسلک ته لحاظه ارینټانن میتیر کړل او بیا مې د سلولیم کالو د پاره د تخصص لپاره کار وکړ او په عمومي داخله کې زه خپل تخصص لرم چې د یارلسته او درنې وکاله یې سمې په دې داخې کار
کوي او د ورستي ورور بیا یو وړاندیز ودرته
د ورستي ورور دا وړاندیز پر سترګو ولی خوده سدي چې سیاست هم یو برخه د ټولنې د خدماتو ده ما زه تلم تاسو د معلومات چې زه په مسلک کې خدمات ارزه کوم ما ځان کاندید کی د ولسی جرګې د پاره سشکل خو دا نو د څه دغه وره مستره او چې نه ورسته چې ما په سیاست کې زه برخه واخلم او هغه درای نه واخلې په دا ابتدایي مرحله کې لن سوي دي نو وګورو چې بیا نهایي نتیجه څنګه کېږي
خلکو غوښتل تاسو همدا تبابت کې پاتې شي
زما هدف د دې دغه کاندیداتوري څخه دا و چې زه مثلا په کلینیک کې د ورځې په لس مریض وګورم یا په پنځلس مریض وګورم ولی هلته د یو کتلې دپاره چې په مجموع کې ټول افغانستان او بیا په خاصه توګه لوی کندهار او کندهار ته متوجه کیږي چې ډېرې نیمګړتیاوې شته د صحي خدماتو د لحاظه د تعلیم او تربیې د لحاظه د نور اساسي خدمات چې په ټولنه کې و انسانانو ته ضرور دي د دې تشې شته نو ما وغوښتل چې ځان کاندید کړم چې کولی شم
مننه ډاکټر صاحب محترم تاسو هغه عمر ته په اشاره چې تاسو خپلم یادونه وکړه او یا تجربه ته په کتو چې تاسو د څو دورې څخه لرئ په دغه ټولو دوره کې یا خدماتو په برخه کې تاسو د هیواد بهر وي یا دننه وي ممکن د ډیرو لوړو ژورو سره مخ وي کوم څه مو یادېږي چې هغه مو زوروي او څه داسې دي چې په هغه ویاړئ د کار په برخه کې
د جوړونی لتون په افغانستان کې او په خارج
نو په ټوله کې تاسو د ژوند تر دې د مجد تاسو درلودل
تاسو ته معلومه ده چې البته ما ډیر ماشوم توب او د مکتب او د تحصیل دوره کې راکړه د ډیر خوږې خاطرې زمي لرم چې په لیدیا کې مو ژوند کړی دی د کندهار څخه موږ هغه ځای و چې ولاړو چې ټول په یو شک باندې مشتکتل دغه مبارزه و چې ما موږ په کندهار کې نو اړستل سوي چې موږ چادري واغوندو او مکتب ته ولاړ یعنی هغه د مکتب په یونیفورم کې موږ مکتب ته تللو او د لیسې څخه فارغ شوو ولاړو کابل ته په کابل کې موږ چې پوندي کې تحصیل وکړي او په لیلې کې اوسېدو د لیلې ته لمرې غوړې څخه موږ اغه ډیر خوشی خاطرې وي چې د ځوانانو جنو سره په اجتماع کې هم په فاکولټه کې ژوند کاوه او هم په لیلې کې موږ ګډ ژوند کاوه نو هغه خوشی خاطرې وي ولی خو د پر وطن باندې يرغل او بیا مهاجر کېدل که څه هم په سیدن غونډې هواد کې ډېر ترخه و یعنی سړی د مهاجرت په وخت کې چې حالت ولرم په څه به نه پېدم د هیڅ څه زما ټول وجود د شوبله تستر یو غوونه شي و هر چاته ما په داس دغه باندې کتل شي او درش د زما په حق له فکر کې پر ما انتقاد کې زما کړهوله و دي چې د غوړ دي د قبل دوه غوړ دي نه دي نو هغه یو مرحله و چې موږ له دې اوسه چې سړی جبو زده کې د خلکو سره په ژوند کې په اسلام عشرت وکړي نو بیا ژوند مو کې اسانه کیږي نو دا سختي ته ونیږي البته د وطن څخه جلاوالی جلا اخوالي لري که څه هم د سیدن د خلکو څخه او د سیدن د دولت څخه ډیر مشکور یم چې ما وکولای شم چې زه په خپل مسله کې انکشاف وکم مخته ولاړ شم ډیر په اسلام مخته تګ مې کړی دی او ولس زما سره ډیر شو ژوند کړی دی وایي د خپل ولس مینه د خپل وطن مینه دغه اوس چې زه تاسو په کور کې ناشته په کندهار کې زما کور کې د سهار د لمر خو زه راولوي چې تاسو به هیڅ څه سره نه برابر هم
خیر تاسو مینه ده ډیره مننه تاسو مینه ده
د وطن نشته ورځې ډیر خوښه راځي چې او زه ځان ډیر خوشاله احساسوم چې زه خپل هدف ته رسیدلې یم خپل وطن کې ژوند کوم او د خپل ولس تر څنګ
تاسو لا بریا او پیل نو تاسو ډيري خي خاطرې برته دریات شوې دا خو یو څو د خبرونې لارې اوسنی وخت کا پرتل کې یا تبن خلق ته وړاندې زنوم لري تو سې زمانه کې تر ډیره ویل کېږي چې هغه چې تعلیم ته اړتیا د خلکو ته اجازه نه ورکول کې په تیرو مېرمنو انجونو ته چدو یو کې فرضاً ډيري انجونې شاید غواړي تاسو په څیر پرمختګ وکړي ډاکټر شي او یا خجون ولري وکول شي د خلکو په حقونو باندې واخو غږیږي اما دوی ته اجازه نه ورکول کیږي دا وخت کدا غوسره په پرتل کې نو د بهبود لپاره د اول لپاره به تاسو وړاندې سوي ک د بیلګو په توګه بیان کې ورته
تلویش تنزوز کال پخوا دیر 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 چنی هیچ سری مسم قیسه کولی او متاسفانه دا تلویش کال جنگ موش دیر شاتم آچون پدی که هر سی چه موش درلو دلی البته تکرار درست ندی چه دیر شکایت سری ویچی خودا طول پتر المرس دی نده ولی هر سی چه باید موش مختو لاسو شاتو نگورو دیر نو هغه دغه دی چې باید دا زموږ ولس خصوصا په پښتني منطقو کې چې تر اوسه پورې په جنګ کې ساتلې سوي دي یعنی زموږ نه یوازې د نجونو تعلیم او تربیه او تحصیل متاثر سوی دي بلکې ځوانان مو افغان مو هم دغه ساتلې سوي دي یعنی دا هغه څه دي چې موږ د څلوېښت کاله جنګ او د ناپوهۍ دغه دي ثمره ده
نو تاسو تجربه ته پکاتو یعنی د حوال لپاره په ستونزي کوونه غږی ګوڅه کولې شو
زما د شوال لپاره دا د زما هیله او امید ده د ولس خصوصا د ورونو او خوندو څخه دا دي چې خپل ځوانان کلنجونې دي کالکوان دي په مساوي ډول سره و تحصیل ته تشویق کړي زمینه ورته مساعده کړي او د دولت څخه دا توقع لرم چې ودې ته توجه وکړي چې ما په خپل دغه کې پیشنهادو کې ښاغلي جمهور رئیس د افغانستان هم وړاندې کړل چې موږ د بیکاری کچه فوق العاده لوړه ده نو که ځوانانو ته کار پیدا شي موږ د ناامنۍ د یوې خوا څخه فقر د بلې خوا څخه ناپوهي د بلې خوا څخه دا زموږ د منګیره دی موږ باید هڅه وکړو هر انسان نه یوازې دولت بلکې ولس باید خپله هڅه وکړي چې د جنګ لمنه ټوله کړي د سولې دپاره زمینه مساعده کړي او که ښځه د نر دي دا ټوله باید د سولې دپاره زمینه مساعده کړي او د وطن د امن او سوکالۍ دپاره
ډاکټر سوادنوال ستاسو نظر و برته به اردن کو ته وګرځو تاسو خبرونه لاره سره وسته ځکه چې دوی منتظر پات شوی دي د خوښ نه اردن کې ډیر وخت کې چې پلان کې ده هغه ته ځواب ورکو نو نو مخبل و په خبرونه کې را سره استړی مشي
ا زدران سي تاسو ته محترم ډاکټر سي تاسو سلامونه احترام کوم او هلال اسد يم د خوښ نه مړي کني ولې را
تاسو
سلام ټول اردن کو ته وړاندې
کوم وعليكم السلام ډیر مننه چې خبرونه اوري او بیر سره اړیکه نیسه مهرباني
کور ودان نو مخ تاسو د خبرونه د می د ایمي اوریدونکو زما د غلی ډاکټر صاحب نه اول خو د دې کرونو ستاینه کوم ځکه د دې ما صحیح د ماته ته وقف کړی دا نو دا ډیر د فخر او د ویاړ ځای ده چې دې په خپل ژوند کې د ژوند دی وګدو سره سم حاصل کړ دا د امداسي د خدمت به ډیر ربړ وحلی دي نو ډیر شکریا ادا کوم مننه کوم دې ته په انده کې د خدمت کولو ما امیدوار یو پښتنه مې دا شې دی په کندهار کې زه تقریبا تر ډیره بلد یم از دغه ولسوالۍ کې تر ډیره خدمات او تاثیر زموږ خويندې لاسرسي نه لري ستونزې مشکلات سره مخ دي دی په لرو پرتو سیمو لکه دی چې خپل خبرو کې څرګندونه کوي دا کله چې دی یا خدمات باندې کوي نو دی په لرو پرتو سیمو کې هغه ولسوالۍ کې لکه خطرېز او شوې مای وان جړې دا ولسوالۍ نوم نه زواد یاد کما دی الته کوم خدمات څه داسې کوم څه لري دی چې دی دغه مسیمو خلکو ته وړاندې کی د یګانی وروزی یا قبیلګانی وروزی په دې برخه کې دی کوم داسې څه کړی دی یا څه پلان لري کین نه لري
ډیره ښه پښتنه افتاب سه باتمن بدرته وای خیر اوسې چې خبرونه اوري او بیا اړیکه نیسه بل اردوونکو ته دا وخت وخ ورکو تاسو را سره په خبرونه کې ستړي مشه اړیکه مرا سره وصل لطفاً که خبرې وکړي وعلیکم السلام تاسو سره مشه ورور کوم ځای نه ماړی کني ولې نوم مو څه ده
خان محمد په اړه د ولایت کې
ماړی کني خان محمد مهرباني تاسو نظر اورو
ما وایم چې دا د کوم مریضان متخصص ده چې معنا کوم مریضان ته معنا د کوم مریضان ته چې معنا کوم مریضان
ټول کې مونږ په خدماتو غږېدو دی ویل چې عمومي مالجې برخه کې کار کړی دی او په دې برخه کې لا هم یعنې کومه ځانګړې برخه نه وي لکه په طبابت کې چې موجوده ده. عمومي مالجې برخه فکر کوم ویلې خو بیا هم درته ووایي په ټوله کې تاسو دغه هڅو کارنامو ته په کوم نظر ګورئ؟ اتمن ورسره آشنا شوي د چې اړیکه مو نیولې د خبرونه مو اورېدلې ده.
مریضی پوښتنه کول چې کوم مریض معنا دا تعبیر ده چې مریض نو مریضانو کوم مریض وي
مهرباني خیر اوسې بس اړیکه ځواب که دوی مناسب ګڼل بیرته درکړي لا تفصیل سره بل اوریدونکو ته وخت ورکوو. خانومه ستاسو له اړیکې نه مننه. دا وخت تاسو سره ازادي راډیو د مخکې ښځې ونیزه خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ او نن مو ډاکټر عزیزه وطنوال میلمانه ده. هغه د کندهار نه زموږ سره د تلیفون په اړیکه وصل ده. د هغې په خدماتو مبارزو او فعالیتونو غږېږو. راسره ستړي مشي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت اچین سوری نه تاسو سره اړیکه نیولې.
قادر قادر خان مهرباني.
خورکینو سلامونه او تاسو سلامونه.
وعلیکم السلام.
خورکینو ډېر ډېر مننه چې درته خپل وطن کرا.
مهرباني اړیکه دېشته او غږ دې اورو. قادر خان و استاسو هڅو ستاینه وکړه خو ما فکر کوم چې پښتنه به دلته خو اړیکه وشلېدله. نو کابل اوریدونکو را سره وی او تخنیکي همکار شارک وی چشته منتظر دی ته زواب ورکو چې به د خبرونه وخت هم ختميږي. تاسو را سره مهرباني ستړي مشه.
بله وستم
مهرباني.
سلام نو مې کیسه دې مې
ومني. وعليكم السلام. ځان معرفي کوو.
سامدین سیام د پنځوي ولسوالۍ.
او سامدین مهرباني.
مهرباني د کور ودان مننه. اول تاسو سلام پرشه د اخري سایز ته څه د چجوړ او روغ پیاس.
وعليكم السلام. د موبایل لري کار سره خبرې وکړي. رادیو غږ مټټ کړی چې بیرته نه یې نکاس ونه کړي. مهرباني د ډاکټر صاحب فعالیتونه باندې تر دې متاسو آشنا شوي پښتنه نظر تبصره کولای هغه اخلو.
ډاکټر صاحب زکه لمړی پښتنه مې دا ده چې آیا دا بچان لري که یا
بس
او دوه پښتنه د جسه د رن دا د کوم کوم پښتنو سره کندهار ته راغلي؟ زیات کم پلان ته نظر کې لري. دا
ډاکټر صاحب که د پوښتنه اخیستې وي که څه هم فکر کومه ما سه یې وانخیستله نو اوریدونکو سره خدای پاماني کوي. که ته پوښتنه لرې بیرته کولی شي مطرح کړې ترې سیام الدین نه. تاسو پوښتنې واخیستې د ده دوه پوښتنې مطرح کړې. صحیح شو بس چې تاسو اخیستې د خپرونې لارې به ورته ځواب شي. ډېره مننه درنه سیام الدین ورور چې تاسو راسره اړیکه نیولې وه. تاسو ټولو وروڼو اورېدونکو نه مننه چې په خپرونه کې راسره وئ خپرونه اورئ او په دې بریالي کېږي چې راسره اړیکه ونیسئ. که څه هم خپرونه د مېلمنې هغه ځوابونو ته هم ځانګړې شوې وخت هغو ته هم ورکوو خو وخت نه وخت تاسو ته هم درګرځو چې تل مو اړیکې راسره نیولې دي. نو د خپرونې په دې برخه کې بیرته خپلې مېلمنې ته ورګرځو چې پوښتنې چې مطرح کړې تاسو درنو اوریدونکو هغه شي او هم به د خبرونې ورستی ځینې پوښتنې بیا مطرح شي. نو ډاکټر صاحب محترم مهرباني.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست څخه چې یو دوست هلال په نامه باندې پوښتنه وکړله ویل چې د کوم ولسوالۍ په برخه کې به کوي. زه په لومړي سر کې د ټولو دوستانو څخه چې ما ستاینه وکړله او تشویق کړم نور هم وخت یې کار وته ډېره ډېره مننه کوم. ګرانو په کندهار ته زه راسم دلته به په مجموع کې د ټولو جواب ووایم. د سیام الدین ورور پوښتنه دا وه چې د قضا اولاد لرم. هو ما اولادونه شته ولې هغه پسې بل د کومو پلانو سره زه د خاص پلان نه لرم. زما مینه د وطن سره ده. زما مینه د ولس سره ده او په خپل مسلک کې خدمات ورسره کوم. نور چې د نیک نظر ده ښه نظر د وطن د آبادي د ولس د ښه صحت د ولس د هوساینې دپاره زما په واس کېږي او په توان کې نه دا نزمستم دا بل ورور چې د فرات څخه وو بیا د تخصص پوښتنه وکړه زه به دور لږ څه پر دې باندې رڼا ورته واچوم چې د فاکولټي څخه چې سړی فارغېږي د عمومي داخلي معالج ورته ویل کېږي دلته په افغانستان کې ولې هلته داسې دي چې د عمومي داخلي متخصص تقریبا څلور نیم کاله د تخصص لپاره عملي کار کوي نو زما تخصص وروسته تر دې چې زه فارغ شوې یم په اصطلاح په سویډن کې ما د ستاژ دوره یو ویشت میاشتې مې د ستاژ دوره بېرته بیا تېره کړلې سربېره پر دې چې امتحانونه مې ورکړله خو خیر نو تخصص په برخه کې مې څلور نیم کاله کار کړی دی زه دلته چې دا مریضان راځي ښځې نارینه ماشومان ټول راځي هغه څه چې موږ کولی شو په وس کې مو یې د هغو علاج تداوي یا تشخیص کړو بل د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه قادر خان نوم ووایه ولې پوښتنه یې مطرح
نه ستاسو کارونه وستل په ټوله کې به وطنوال څومره ښه بي چې تاسو وخت نه وخو له ولسوالۍ ته هم لاړ شي لکه زموږ یو اردن کې خوښ نه اشاره وکړه هغوی ته به ډېر زیات یو ښه احساس ورکړل شوی وي یو څوک شته چې که څه هم هغه په لوړه کچه په سیاست کې نه ده اما یو څوک شته چې پوښتنې کوي او یا لږ تر لږه د طبابت په برخه کې یو ښه مشوره ورکولی شي تاسو ولسوالۍ لور پروتو سیمو ته هم زه په یو ناڅاپي سفرونو کنه
دا ډیره ښه پوښتنه ده چې کپو ولسوالۍ سره وکولای شي کومک وکړي البته د جهاني موسساتو او د سیاسي د وزارت په همکاري باندې په ولسوالۍ کې مثلا د سیمه مراکز جوړ شوي دي چې قبیله ګان استالته صحي پرسونل چې واکسینیشن په برخه کې همکاري کوي په بعض ځایو کې ډاکټر هم شته دغه دواخانه لري او سیار امبولانسونه لکه دلته د فرنج په ډول باندې امبولانسونه ورته جوړ شوي دي البته تر خپل توانه پورې ولې زما شاوریکوت ولسوالۍ پورې زه خپله اړه لرم هلته مې مځکې دي باغونه مې دي نو هغه ولس سره کله کله اړیکې نیسم ورځم حالت ورسره وینم خو زموږ په تخکې بې سوادي او ناپوهي ده چې بیخي ډېر وخت نیسي چې د
یعنی داسې څه خو کله نه دي پېښ شوي چې فرضاً باوجود ستاسو هغوی ته خدمات وړاندې کوئ یو ډول بل فکر موجود وي فرضاً هلته ډېر خلک دې فکر کوي چې ولته خدمت کوي داسې څه احساس هم تاسو کله کړی که نه د خلکو د ډېر ښه راغلاس یا ورینتندې سره مخ شوي تل
فرق کوي خو کله کله خلک مشکوک وي اوس دا جنګ زموږ خلک ډېر مشکوک کړي پر هر څه باندې بدګمان اخلاص چې موږ ته شی په هغه کې هم دوی یو پوښتنه طرحه کوي یو بدګمان ورته پیدا کېږي یو شک یې موجود دی نو دا فرق کوي زه امید لرم چې زموږ ولس د دغو مشکلاتو څخه ځان وباسي اول مسؤله په برخه شي پسې وکولای شو چې د عامه اذهانو د روښانتیا لپاره او د دوی ته د خدمت کولو دا لار ور وښيي چې خپل هم په بهتري کې د ټولنې برخه واخلي او د بل چا د پوهې
دا خو یو عمومي هغه علمندي ده چې تقریبا هر افغاني ظاهروي تاسې د یوې باتجربه کارې مېرمنې په حیث باندې چې هم په خارج کې پاتې شوی او همدلته د خلکو او ولس سره مخ یې که دا مبارزه سړی د هر کوره پیلوي یا هر څوک د بدلون لپاره هڅه کوي نو د کور نه تاسو خپل ماشومان فرضاً په تعلیم باندې سنبال کړي دي هغه روزلې دي نو دوی څنګه پیلول شي په ټوله کې د تجربې سره که دوی تاسو یو څه پیغام لرئ
پیغام و ولس ته او خپل ورونو خوندو ته دا دی چې خپل اولاد د درس او تعلیم په برخه کې دریغ ونه کې او دوی تشویق کې دوی ودې ته واحد سوي چې دوی په هوای ترلاسه کې
خو که امکانات نه وي بیا
د نجونو په برخه کې وکړي
خو که امکانات نه وي په هغه صورت کې دوی کولای شي دغه څه
نو خو که امکانات نه وي موږ د سرکال د تعلیم او تربیه د
ولسمشل دخوا څخه تعلیم او تربیه په نامه باندې اعلان شوی دی. امید دی چې دولت وکولای شي چې هغه یوه چې موږ د تش په نامه مکتبونه یا خیالي مکتبونه لرو دغه هڅه وکولای شي. ما خو د سیاسي مبارزې څخه دا هدف چې موږ وکولای شو د سیاستینو یا د دغه برغلیانو مخه ونیولای شو او په دې هکله هڅه وکړو. زما د ولس څخه یا د مندو پلرونو څخه دغه امید دی چې پر لونو باندې خصوصا پر لونو باندې چې موږ د ډېر لارې څخه ډېر پاتې یو چې پر لونو باندې اعتماد وکړي و علي تحصیلات وکړي پرېږدي په دې باندې دغه نشي چې نجلۍ د لسم د مکتب د لسم صنف څخه یا د اتم صنف څخه وباسي او و دغه ته یا د ژوند ملګري په فکر کې او یا دا وایي چې دا نو نشي کولای دا حق نه لري
او یا چې او تنوال دغه روسي ټول هڅه ته پکاتو د لمندي چې ته زهربه فکر کوي دا یو وخت په واقعیتوم بدلیدون کې دا یعنی د سیت سنخ نه خانه او متاسو لیدل دي
کوم
د بدلون لپاره چې تاسو څه اوړان
دي درلو ها طبعاً په کندهار کې کار سوي دي او یو ډیر بچی روان دي ډیر بچی روان دي او زموږ ولس و دې څه مشکوک دي البته لی لکه نه امید چې مور پلار دا جرأت نکړي چې لور یا اولاد د باندې پرېږدي او د دې څخه تېرېږي چې ښه نه ده په ځان مرګ کې مړې راته راوړي یا په بل
حالت چې ورځ دا ټولې ستونزې حل شوي وي. خیر اوسې ډاکټر صاحب عزیزه وطنوال د خبرونې وخت ختم شوی دی. مننه ستاسو وروستي پیغامونه هم موږ درلودل او دا چې د اردوونکو پوښتنې هم ځواب شوې. نو ستاسو نه یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم چې په خورا تفصیل سره خپلو کارنامو وغږې د خدمات تاسو په کومه برخه کې وړاندې مننه اوردونکو له تاسو نه مننه چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واوریدله او په خبرونه کې را سره میلمنه ډاکټر عزیزه وطنوال له کندهار نه په اړیکه کې و. هغه میرمن چې د بابت په برخه کې تر ډېره افغانانو ته خدمت کوي او پخوای هم خدمت کړی دی او اوس یو ځل بیا له اوږد ځنډ وروسته هیواد ته رسن شوي دلته کار کوي. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسېږي. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه مې ومنئ. دا نیم نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ځینې کورنۍ د زامنو د ودونو لپاره په لونو لوړ ولور اخلي.
په دې مې دوړه واده کړل ګور مې کړې و پیرام نو ولور چې په ونه خلو هدا په ورو ته کوي چې ما سیرو کړی
الا ته عوامل همدغه دې ځان ته خپل وره
ایز د ژوند په خوان نه يم پوه شوی.
ما درې نوري ور کړې دي موت
لکه مهر جدا خبر.
اقتصادي ستونزې کڼور عوامل سبب شوي چې کورنۍ دې کار ته مخه کړي. دا ورور د ژوند آبادولو لپاره پنجلۍ د لوړ ولور اخیستلو انجام څه کېدلی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی. دا خپرونې په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ولور په افغانستان کې د هغو ناوړه دودونو په ډله کې راځي چې د نجلۍ کورنۍ د خپلې ښیرازۍ اقتصادي ستونزو کمولو او نجلۍ ته د جهیزیې د برابرولو په نومونو د هلک له کورنۍ اخلي. په دې سره نه یوازې نجلۍ ته د عمر تر پایه د خاوند په کور کې پیغور ورکول کیږي، بلکې د زیاتره انساني حقوقو څخه برخمنې نه وي. د ښځو د حقونو فعالین وایي ځینې کورنۍ ځکه په خپلو لونو ولور اخلي چې د لور لویدل ورته بوج ښکاري او د دې تاوان باید د نجلۍ خاوند پرې کړي. خو په دې برخه کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ځینې میندې او پلرونه د لونو د ولور په پیسو زامنو ته ودونه کوي. یوه له همدې ښځو څخه دوه شپېته کلن خپله نظر پاڼه ده. هغه وایي د دې لپاره چې لونې یې د خاوند په کور خوندي کړي او د زامنو ودونه وکړي، نو په لونو د ولور پیسې یې په بانک کې واچولې او بیا یې د خپلو دوه زامنو ودونه پرې وکړل.
لونه مې اوله په دنیا ورکړي، هغه پیسې مې بانک کې واچولې. د چا رنګې پر رنګې مې راته ګوره، بیا هغه مې له بانک راویشې زامنو ته مې ودونه وکړل.
د ولور پیسې د بانک کې واچولې. ښه، څومره دې په ولور واخیستو؟
یار هغه وخت مې دیوه مې شماري کې ورکړي، دا دوه مې خپل وطن کې ورکړي. اشکه یې دې دې څه دروغ وسرته وای په کیاتم لا کوم نه بخیار موس بیا کوسوي سره کا کلو راکي باندې مې واچولې.
نفیسا یوه بله ښځه ده چې اته لوڼې لري. هغه وایي شپږ لوڼې یې واده کړي او له دود سره سم یې پرې ولور اخیستی. د هغې په خبره روان کال یې دوه لوڼې یو ځای واده کړي او د دواړو د ولور په پیسو یې د زوی واده وکړ.
څلور لکه مې هم اخیستي، پنځه مې هم اخیستي، څلور نیم مې هم اخیستي. خو دا دوې مې نامزاد وې، دوې مې دواړه واده کړلې. د هغې ولور مې وغوښتم، ګور مې کړی و پیرامې همداسې رسم رواج دی.
دغه ښځې وایي د ولور قیمت سیمې ته په کتو بدلېږي او د پیغلې ښکلا او ښایست هم په دې کې رول لري. څومره چې ناوې ښکلې وي، هماغومره یې قیمت ډیر وي. له بلې خوا د خوست ولایت اوسیدونکي رڼا وایي کله کله خو د غنجونو ته د خاوند کورنۍ له دې کبله ارزښت نه ورکوي چې پیسې یې پرې نه دي تللي.
ولور چې په ونخلو هدا پرې ور ورته کوي چې ما سیرو کړی یې نو خلک سره نه دي دا رقم خبرې کوي. څه وایي؟ څه غدر کوي؟ وا موږ بیا اوس کانې په خلو خو ډېرې نه په خلو.
خو تر ټولو لوی بحث دا دی چې په دې منځ کې هغه نجونې چې پرې ولور اخیستل کېږي څومره له ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. پلوشه چې د ګلابي رنګه جامو سره یې سپین لوی ټیکری اغوستی و او د مخ چپ خوا کې یې د وهلو ټکولو داغونه لورایه ښکارېدل او اوس له لغمان ولایته کابل ته د مور کور ته شپو ته راغلې وه. له موږ سره د خبرو پر مهال وویل چې له واده یې څلور کاله تېرېږي، خو داسې ورځ یې نه یادېږي چې د خاوند کورنۍ یې له دې سره سم چلند کړی وي او پیغور یې نه وي ورکړی.
ماته د انسان فکر نه کوي، د یو خرڅ کړي شي فکر راته کوي. پیسې مصرف شولې نو هغه خلکو ما سره ډېر تانې راکولې. میړه به ته به مې چېووي چې داسې راته وایي چې ته خو هېڅ شکایت مه کوه، تو په موږ خرڅه کړې یې، ته باید هېڅ خپل غږ ونه باسې. زه دې ناران زړه میله مې وویل چې خو همدغسې درسره کړي دي. نو ډېره خفه شوې یم، د ژوند په خوند نه یم پوه شوې.
په افغانستان کې ګڼې ادارې شته چې یوه برخه یې د عامه پوهاوي لپاره ځانګړې شوې ده. له دې ډلې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي روان کال یې داسې پیښې زیاتې ثبت کړي چې د پلار لخوا د نجونو د ودېدو په وخت لوړ ولور اخیستل شوی او وروسته یې د نجونو ژوند له خورا زیاتو ناخوالو سره مخ کړی دی. د دغه کمیسیون غړی عبدالواحد سیرت په هم دی اړه وای
جګ ولور اخیستل دي چې هغه په اطرافو کې اوس هم مروج دي. علت او عوامل هم دغه چې کور کې فشار ډېر پیراغلی دی، ځان ته خپل وور اچول چې له دې ژوند خو ځت ماته مرګ کړی، حتی خودکشان هم په دې کې چې دی موږ کو دوا اخیستل سوی خوړل سوی ده، ځانونه سره غرغره کړی دي، ځانونه سیندو ته سره اچول چې کوم ځای کې سیندونه دي.
له بلې خوا د ښځو چارو وزارت وایي دوی د ولور اخیستلو دود د کمیدو لپاره له قومي مشرانو، دینی علماو او خلکو سره غونډې او سلام مشورې ترسره کړي چې تر یوه حده یې دا ستونزه کمه کړې ده. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي
هغه ناستیم چې د مشرانو د کلیو سره درلودې، دلته شرطونه ایښول شوي دي که څوک په دغو کلي کې ولور ته مثلا ته یوه نیم لک نه ډېرې واخلي بیا به څه رقم جریمه کوي، یا مثلا د دوی جنازې ته به خلک نه ورځي. داسې یو شرطونه ورته ایښودل شوي دي او ډېر پراخه کار ورته شوی.
د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیقي وایي دوی اکثره وخت د منبر له لارې د ناوړه دودونو په اړه چې په اسلام کې جواز نه لري د خلکو د پوهولو هڅه کړې ده. هغه وایي که چیرې د ورور د ژوند آبادولو لپاره په یوې نجلۍ لوړ ولور اخیستل کېږي نو اسلام او شریعت دا کار منع کړی، خو نجونو ته یې د مهر اخیستلو حق ورکړی دی.
د مهر په حساب چې څومره دوی اخلي مهر مؤجل، خو په دې شرط چې بیرته اجل کې ته به تسلیمي. که چیرې د دې بغیر د اجازه نه دغه مال اخلي، خپل کور کې لګي، مصرف ټیکټر موټر پی اخلي، کاروبار پی کوي، بغیر د اجازه نه دا مطلق حرام ده، حرام ده، حرام.
ځینې مایندې داسې هم شته چې د لور راتلونکی د ولور تر پیسو مهم ګڼي. د هلمند ولایت اوسیدونکي ظریفه وایي کله چې لونې یې ودې دي په یوې هم پیسې نه دي اخیستي، تر څو په راتلونکو ژوند کې له کوم ستونزې سره مخ نشي.
زه خپل خو چې مور یم دغه مسولیت لرم چې زما اولاد یو پسو وایي نه دی چې ما وساتي خرچه کړم نه. او بل په دغه کې ما درې نورې ورکړې دي موت تحصیل پر مې رسولې دي. مشره لور مې معلمه ده، دوهمه لور مې ډاکټره ده، دریمه لور مې هم ډاکټره ده. یعنی په کرایي کور کې ما دغنه مصرفونه په اولادو کړی.
په پخوانیو وختونو کې د لور په سر د پیسو اخیستلو دلیل دا و چې د نجلۍ کورنۍ به په دې پیسو خپل لور ته زرو نور توکي واخلي. خو د وخت په تیریدو سره دې دود ډېرې ستونزې وزېږولې.
هغه شخص چې ښځه د واده په منظور یا بهانه وپلوري یا یو پیری یا په هغوی وساتت وکړي، له احوالو سره سم په اوږد حبس چې له لسو کلونو نه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 24مه ماده.
عام خلک د ورور د ژوند د آبادولو په خاطر پنجونو د ولور اخیستلو په اړه څه وایي؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
نوم می دینه ده د کابل ولایت اوسیدونکو. دا بدون د دینه چې د یو ژلۍ ژوند تبا کی او د هغې آینده خراب کی بل هیڅ کوم فایده نه لري. او هغه ولور یا پیسې چې دوی اخلي نشي کولای شي نه خپل ژوند پیسې کولای شي او نه خپل زوی ته صحیح واده پی کولای شي، غیر د دینه چې خپل د لور ژوند تبا کی.
دنیا څنګه نیازیم د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکي. دا باید په ټولنه کې عامه پوهاوی رامنځته کړي چې د دغه ولور د زیاتوالي مخه ونیسي.
نو مې د لاپروس زدې میدان خارې د دوی هر چاته زړه هر څوک ډېرې پیسې ورکوي او ما هغه کوي د دې لپاره پښتنه نه کوي.
دا ولور ستونزه افغانستان شمول ده، خو په لرو پرتو سیمو کې بیا ډیره تر سترګو کیږي. یو شمېر نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي لا هم دا ستونزه پر ځای ده او هر څوک هڅه کوي چې په خپل لور او خور ډېرې پیسې واخلي. خو د دې ستونزې د حل لاره څه ده؟ د کورنیو مشران د دې ستونزې په لمنځه وړلو کې څه رول لوبولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی صالحی پالومړي سر کې کپدې باندې وغږی ګوچولې ورسته له دومره کمپاینونو او هغه فعالیتونو چې ځینې ادارې د خزل لپاره کوي بیا هم پنجونو ولور اخیستل کې یو دغه ولور د دوی پراتلون کې ژوند د تاوتریخوالي سره مخ کوي.
فکر کوم په تر ټولو لوی زموږ کلتوري ستونزې دا چې موږ ولور اخیستل د موږ ټولنه کې کوم لور چاته خوشي ورکوي د فلان لور صاحب د لور چاته خوشي ورکوي. نو یو څه مفسي وي د دې په نظر بې ارزښت سي. حال دا چې انسان په پیسو نه تلل انسان اخلاق ارزښت په پیسو سره برابر نه ده.
ځینې وخت ځینې کورنۍ دا هڅه کوي چې نجونې واده کړي په هغه ولور واخلي او بیا د زمنو وتونه پی وکړي. دا به څومره د دوی د زمنو ژوند آباد کی؟ تاسو فکر کوئ
مهر یو افغانۍ باندې نه پلار نه خاوند حق لري او دا څه پاتې شي تاسې د نجلۍ پیسې راواخلي او هغه دغه د ورور د پاره واده وکړي؟ دا خو مطلق ناروا دي. دا په دې معنی چې تاسې د یو چا پیسې راخې په جبر بل چا ته ورکوي. د نجونو ځوان د ورور واده کړي هغه هلکان موم مفتخوره مختکړي په دې معنی چې څوک نسوي کولای خپل د واده مصرف نه غو راتل کې ځوان کې په خپل کورنۍ څنګه په مخبوز. یعنی د مشترک ژوند اصلي هدف دا چې تاسو خپل ژوند جوړ کې په کوو طریقې بیا واده وکي. او که څوک واده کې ژوند جوړ نه تن هدا چې موږ لور ژوند خراب کړي د ګور او د مسیانو ژوند مو خراب کړي. یعنی څوک مفتخوره مخته د یو چا پیسې په حرام راخ او بل چا تیر کو دا مطلق هم شرعي لحاظ هم د اجتماعي او اخلاقي لحاظ غیر اخلاقي کار.
کچېره پنجونو باندې لوړ ولور اخیستل کیږي په ټولنه کې دوی ته کوم ستونزې پیښیږي او د غنجونې چې ودیږي د خسر په کورنۍ کې د کوم ستونزو سره مخ کیږي کوم تاوتریخوالی ببینو؟
یو څو شته په پیسو اخس هغه دن ما حق ده دا مکانیزه غونډه خسل زرمی چې وژنه مې زرمی چې هر ظلم په کوچ ما د پیسو را
اغلی صالحی په روسي کې کچیر د حل لارو تراشو مسؤلیت چاته ورګرځي؟ څوک باید کوم ټکی په پام کې ونیسي تر څو د غستون ځل منځ لاړ شي؟
دا باید قومي مشرانو د ټولنو د میرمنو او د ځوانانو د اتحادو په منځګړیتوب سره د غستون ځل منځ یوسي. کدا خپل لمړی کې د غنجونی والکان د خپل مسؤلیت متوجي سي او د خپل وای چې مخه مال نه شي مختص د پیسو په بدل کې تاسو مخ خرڅوي زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات مثبت وي نسبت دې ته چې دولت یو قانون وضع کړي وایي که هر چا کول ور ورکړو دا به جریمه کوي. حال دا چې موږ د ښځو قانون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون کې دا مسله لرو وایي که هر چا ولور واخیستی پلار او هغه څوک چې نکاح تړي او کورنۍ په دونه کال حبس باندې حال دا چې دا د حل لاره نه ده. تاسو به څوک څوک سر سر راولي او بندې کوي. زه فکر کوم په یو ورځ کې به تاسو د افغانستان زنانه ټول له دوی نه ډک مور پلار دې لطفا خپل لورانې پیسو نه خرڅوي. لطفا خپل لور عزت دومره مه راټیټوئ چې خلک هغو ته د مال په سترګو وګوري.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.